هشت و وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید و در این برنامه با صفی الله استانک زای باشه. سلام و خوش آمدید.
ډیر مننه مصطفی صدیقی. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. ز صفی الله استانک زایم. بیا مو هم خراغلاست وایم. دغه تخنیکی په دغه پروګرام کې تخنیکی چارې میر احمد صفای مختوری او ریچه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز ویلی چې امریکا د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د هر ډول لاسوهنی او په دغو کمیسیونونو د سیاسي فشار راوړلو مخالفه ده. د هماوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې لپاره د همغږۍ هڅې زیاتې شوې. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. یوې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټې الیس ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د انتخابات خپلو کمیسیون ویلي له بایومیټریک دستګاو د مرکزي زیرمتون سیستم ته د رایو د لیږد بهیر لا هم نه دی بشپړ. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړي چې په بلخ کې د یوې هلیکاپټرې په نسکورېدو اووه کسان وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل ویلي دي د اوکراین د قضیه په خاطر د کانګرس له تحقیقاتو سره همکاري نه کوي. بشپړ خبرونه. یوې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټې الیس ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون دا خبره په ټویټر باندې کړې. ویلز زیاته کړې امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواکه توګه باوري ټاکنیزه پروسه مخته یوسي. اغلی ویلز کابل ته تللی وه او هلته یې له افغان ولسمشر اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله او انتخاباتي کمیسیونونو سره پرون کتلې دي. په دې اړه جزئیات وروسته خبرو. د ټاکنو خپلو کمیسیون وایي له بایومیټریک دستګاو د مرکزي زیرمتون سیستم ته د رایو د لیږد بهیر لا هم نه دی بشپړ شوی. خو د دغو کمیسیون دارالانچار رئیس حبیب الرحمن ننګ د دوشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته ویلي وو دا پروسه ښایي د سه شنبې تر ماښامه بشپړه شي. د کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی وایي تر پرون ناوخته پورې د 1,400,000 رای ورکونکو معلومات له بایومیټریک دستګاو د ټاکنو خپلو کمیسیون مرکزي سرور ته لیږدول شوي. هڅه کېږي ژر دا پروسه پای ته ورسیږي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږم وشوې. تمه ده د میزان په ویشتمه یعنې همدا شنبه لومړنۍ نتیجه اعلان شي. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړه چې په بلخ کې MI ولس هلیکپټرې په لویدو سره و کسان وژل شوي دي. څلور پیلوټان دي او پاتې درې نورې سورلۍ دي. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي دا څرخي الوتکه ملي اردو د 201 قطې مربوط وه. اخوا په بلخ کې د شاهین قلي اردو ویاند حنیف رضایی وایي
پرواز تعلیمی بوده،
دقیقاً ساعت 5:30 عصر دچار عوارض فنی شد. دا یو تعلیمی الوتنه و پرون د مازیګر 15 بجې او درش تخیل تخنیکی ستونزې سره مخ شو. پیلوټان مجبور شول چې استراری ناسته وکړي او طیاره په ځمکه ولګېده. دفاع وزارت دغه الوتکې د مسکوري دوه پرپیخه خوشینی خودلې. روسیې له متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د څه باندې $1 میلیارد په ارزښت موافقې لاسلیک کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دغه موافقې خلیج ته د سفر پر مهال لاسلیک کړي دي. هغه په عین حال کې د سعودي عربستان پانګوال هم په روسیه کې پانګونې ته وهڅول. پوتین پرون له ګاونډي هیواد سعودي عربستان څخه ابوظبي ته الوتنه وکړه. هغه په هوایی ډګر کې د متحده عرب اماراتو له ولیعهد شهزاده شیخ محمد زاهد بن آل نهیان سره وکتل. شیخ محمد هیله وښوده چې د پوتین دغه سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په پراختیا ژور اغیز وکړي. د روسیې ولسمشر وروسته د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د سوداګرو له استازیو سره وکتل او ویل هغوی سره یې د 1.4 میلیارد ډالر په ارزښت موافقې لاسلیک کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی ویلي دوی د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضاح په اړه د کانګرس له تحقیقاتو سره همکاري نه کوي. کانګرس وایي ترامپ ځکه استیضاح کوي چې له اوکراین یې غوښتي چې د جو بایدن په اړه پلټنې وکړي. مایک پینس د خپل وکیل له لارې ویلي د اوکراین د قضیې په ارتباط له ده د استازیو جرګې دریو جرګکیو د اسنادو یو لوی لیست غوښتی خو دا یې نه ورته برابروي. جولیانی هم ویلی د کانګرس سره همکاري نه کوي او خای په دې خاطر تغییر هم شي. څېړنې په دې اړه روانې دي چې آیا ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زیلنسکی سره د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانتر په اړه د تحقیقاتو د غوښتنې په کولو سره له خپل مقامه ناوړه استفاده کړې که څنګه. بایدن د امریکا د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو کاندیدانو څخه دی. خاغلی ترامپ بایدن او د هغه زوی په اوکراین کې په سیاسي فعالیتونو او سوداګریزو کاروبارونو باندې تورن کړی. یوې نامعلومې سرچینې ادعا کړې چې ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي چې د بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي خو ترامپ دا ټلیفوني خبرې رد کړې دي. او د روسیې سترې محکمې د یو اوکراینی وګړي د بند موده را لنډ کړل. دغه کس د اوکراین په کریمیا سیمه کې چې روسیې اشغال کړي د جاسوسۍ په تور محکوم شوی و. سترې محکمې پرون حکم ورکړ چې د کوستیانتین دافیدینکو د بند موده له 10 کلونو باید 3 کلونو ته راکم شي. د دافیدینکو مدافع وکیل دیمیتری دینزی ویلي د موکل نوم یې د روسیې او اوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لیست کې ورزیات شوی. اوکراین او روسیه د سپتمبر میاشتې په 1 او 2 بندیان تبادله کړل. ازادي رادیو ته غواګست خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیال آلیس ویلز پرون کابل ته تللې وه. هغې ویلي دي چې د انتخاباتو په کمیسیونونو باندې له هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې سره مخالفه ده. اغلې ویلز له افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي. له ښاغلي عبدالله سره اغلې ویلز په دې اړه خبرې کړې.
خانم آلیس ویلز به صراحت اعلان کرد که ایالات متحده آمریکا از انتخابات شفاف، انتخاباتی که بر اساس قانون انتخابات، طرز العمل ها و لوایح نتیجه اعلام شود حمایت میکنه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ویلي دي چې د سولې د پروسې په اړه باندې دوی له بهرنیو کورنیو ډلو سره د همغږۍ هڅې زیاتې کړې دي. دا وروسته له هغه چې یوه ډله بهرنیو چارواکو له افغان مشرانو سره کتلي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل وایي
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت به ډیر ژر د سولې په اړه د کورنۍ او بهرنۍ همغږۍ د ایجاد لپاره هڅه ګړندۍ کی. په دې برخه کې کار شروع شوی او موږ یې د سولې د پروسې لپاره اساسي او بنسټیز بولو.
روسیه ویلی ترکیه او سوریه هیڅ کله جنگ ته نه پریږدي. د روسیه د ترکیه ولسمشر بیا ویلی چې په سوریه کې اهداف تعقیبوي.
بارش پناره حرکتمون
د سولې د تسلی په نوم د ترکیې پوځي عملیات دوا هدفونه لري. لومړی د سوریې په شمال کې د تروریستي سازمانونو بشپړ د منځه وړل دي. دویم هدف خپل هیواد ته د 3 میلیونه سوریایي عربانو ستنول دي.
رازو ده پروگرام لومړی مطلب ته امریکا د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې له هر ډول لاسوهنی او په دغو کمیسیونونو کې او په دغو کمیسیونونو باندې د سیاسي فشار راوړلو مخالفه ده. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز پرون کړې ده. اغلی ویلز کابل ته تللی او هلته له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتو کمیسیون لغړیو سره کتلې دي. بشپړ راپور. لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون د خبره په ټوټر باندې کړې ده. اغلی ویلز زیاته کړې امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواک توګه باوري ټاکنیزه پروسه مخته یوسي. د افغانستان انتخابات خپلو کمیسیون په وار وار ټینګار کړی چې بایومتریک تایید شوی رای قبلوي او خپل کار ته په پوره استقلالیت دوام ورکوي. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز د ټاکنو کمیسیون دغه دریستا یاله او ویلي دي چې دا کار به ډاډ زیات کړي او یو د باور وړ نتیجه به رامنځته کړي. اغلی ویلز پرون د انتخاباتي کمیسیونونو له غړیو سره لیدلی او هم یې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره جلا غونډې کړي دي. ویلز او افغان مشرانو د افغانستان د سولې او انتخاباتو په اړوندو مسایلو بحث کړی دی. پرون ارګ مانی لیکلی وو افغان ولسمشر اشرف غنی له اغلی ویل سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړه ته درناوی وشي. د ښاغلی غنی په حواله زیاته شوې و چې هیڅ کاندید دی له وخت مخکې د بریا ادعا نه کوي. له میرمن ویل سره د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د لیدنې په اړه د ښاغلی عبدالله مرستیال ویاند امید مایسم ازادي راډیو ته وویل میرمن الیس ویلز په صراحت اعلان وکړ چې امریکا متحده ایالاتونه له شفاف انتخاباتو او داسې انتخاباتو چې نتایج د انتخاباتو د قانون او لوایحو په اساس اعلانیږي ملاتړ کوي. هغې له کمیسیون هم وغوښتل چې په دې حساسو شرایطو کې خپل استقلالیت او شفافیت وساتي. له بلې خوا اجرائیه رئیس هم ټینګار وکړ چې شفاف او عادلانه انتخابات کولی شي یو باثبات افغانستان ته د هیله من کېدو لار پرانیزي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان پشپګه موشول. افغان اجرائیه رئیس او ولسمشر دواړه د نور کاندیدانو ترڅنګ په دې ولسمشری ټاکنو کې کاندیدانو او له خلکو یې وغوښتل چې رای ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د افغانستان د سولې پروسې لپاره د کورنۍ او بهرنۍ همغږۍ چارې چټکې شوې دي. دغه شوراوی دغه هڅې د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره اساسي رول لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پرون په کابل کې ځینو بهرنیو چارواکو له ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د سولې پروسې په اړه خبرې کړې دي. خو اجرائیه رئیس وایي تر ټاکنو وروسته د نوي حکومت یوه دنده به هم د سولې د پروسې بریالي کول وي. په دې اړه صالح محمد صالح ته وغږو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید همغږي او له ټولو اړخونو نهایي سي وي. دغه شورا ویلي چې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د استرالیا د سفارت له مرستیال پیټر ترزول سره خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل تیرش په ازادي رادیو ته وویل په دې کتنه کې د سولې پروسې د بریا پر لارو چارو هم خبري وسوي.
موږ په دې عقیده یو چې د سولې پروسه باید یو حساب سوی، همغږي او له ټولو اړخونو سره نهایي سوی پروسه وي. په دې پروسه کې په یو غږ شاملېدل، د ټولو لورو نظرونه په پام کې نیول او په یو خلو ورتلل د افغانستان په ګټه هم ده او د دغه پروسې په ګټه هم ده. د همدې لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت به ډیر ژر د سولې په اړه د کورنۍ او بهرنۍ همغږۍ د ایجاد لپاره هڅه ګړندۍ کی. په دې برخه کې کار شروع شوی او موږ یې د سولې د پروسې لپاره اساسي او بنسټیز بورو.
د افغانستان د سولې پروسې په اړه پرون د مرکزی او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم جلا جلا خبرې وکړې. جمهوري ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر غنی خبرې راخیستې چې ویلې دي د با عزت او پایدار سولې لپاره سراسري اجماع سته او دغه پروسه د اوسنی او راتلونکي حکومت په کاري لومړیتوبونو کې شامل ده. پر دې موضوع الیس ویلز پرون په کابل کې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم بحث وکړ. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید مایسم پرون وخت ازادي راډیو ته وویل د مرکزی او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز د سولې پروسې پر دوام ټینګار وکړ. میرمن الیس ویلز ټینګار وکړ چې تر ټاکنو وروسته باید د افغانستان د سولې مسأله جدي تعقیب سي. د دې لپاره چې په دې حوزه کې پرمختګونه ولرو او په افغانستان کې روان تاوتریخوالی بند سي، اجرایه رئیس ټینګار وکړ چې د سولې په اړه د اجرایه ریاست او د ملي یووالي حکومت دریز ډیر څرګند او واضح و او دی. شغلی میسم وایي هغه حکومت چې تر ټاکنو وروسته به په افغانستان کې تشکیلېږي جدي هوډ لري چې د سولې پروسه تعقیب کړي. د افغانستان د سولې پروسه وروسته له هغې ټاکنې سوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سپتمبر په لومړیو کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه ودروله. دا پروسه وروسته له هغې ودرول سوه چې په کابل کې په یوه حمله کې یوولس ملکیان او دوه بهرنیان چې یو امریکایي پوځي وو ووژل شول. خو پرون ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو هیات دې ته چمتو سوی چې له امریکا سره د سولې خبرې له سره پیل کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او فم سل شاره پنځه باندې خپرونې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ورځ د طالبانو په حملو کې 28 ملکیان وژل شوي دي. د یوناما په ځانګړي راپور کې چې د سې شمې پر سپور شو راغلي، په همدې ورځ 250 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایي د انتخاباتو په ورځ دوی ټینګ امنیت نیولی وو او د طالبانو فشار په ملکي برخو زیات وو. رحمت الله افغان په دې اړه راپور جوړ کړی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما وای د میزان پښپګمه د طالبانو په حملو کې د وژل سوي ملکیانو یو پر درېمه برخه ماشومان وو. د یوناما په اعلامیه کې چې د سه شنبه په ورځ خبره سوي راغلي، په دغه حملو کې 28 تنه وژل سوي او 209 څلوېښت تنه نور ټپیان دي. وړاندې په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تداما چې یماموتو له قوله ویل سوي، طالبانو غوښتل چې انتخابات وننګوي او افغانان د رایو له حق څخه محروم کړي. د ښاغلي یماماتو په وینا پر ملکي وګړو پراخ یا استماتیک بریدونه ممکن د بشریت په وړاندې جنایت وبلل سي او له شک پرته ملګري ملتونو د غندي. خو د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي په همدې ورځ په کابل کې به خبري ناشته ته وویل د انتخاباتو او له هغه وړاندې دوی پر طالبانو فشارونه زیات کړي وو. هغه وایي موږ چې په دوی یعنی طالبانو باندې په دغه پروسه او له دغه پروسې وړاندې فشارونه راوستي وو، امنیتي او دفاعي بنسټونه ډاډه وو چې دوی به ملکي برخو باندې فشار راوړي او په دغه ورځ دوی هیڅ کار ونه شو کړای. د نوموړي په وینا طالبانو غوښتل چې د جمهوري ریاست انتخابات ګډوډ کړي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې امنیت ټینګ کړ او هغوی بریالي نسول. د جمهوري ریاست د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په پار افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ملي او نړیواله کچه وستایل سول. دغه انتخابات د روان میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره سول، خو لومړنۍ پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس شپږ نیم منځنۍ چپه باندې خبرونه کوو. د ازادي راډیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. تر لنډې دمې وروسته د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. ډیلی میل ورځپاڼې د ملګرو ملتونو سازمان د یو رپورټ په اساس لیکلی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال په بریدونو کې 50 افغان ملکیان وژل شوي یا او څه باندې 300 نور ټپیان دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلي یوازې د انتخاباتو په ورځ 28 ملکیان وژل شوي وو او 250 نور ټپیان وو. په دوام کې راغلي د تلفاتو له لوړ رقم سره سره افغان امنیتي ځواکونو د ټاکنو ترسراوی یوه بریا بللې، ځکه د هغوی په خبره طالبان پراخو بریدونو ته پرېنښودل شول. طالبانو ګواښ کړی و چې انتخابات به ګډوډ کړي. د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه د سېشنبې په رپورټ کې دا هم راغلي چې طالبانو ډېر بریدونه د راکټونو، لاسي بمونو او هوانونو په واسطه وکړل. د رپورټ په اساس طالبانو د ښوونځیو په شمول د رایه اچونې مرکزونو ته نږدې بوشکۍ بمونه ځای پر ځای کړي وو. افغان امنیتي چارواکو څه باندې 10,000 پوځیان د ټاکنو د امنیت لپاره معذف کړي وو. د چارواکو په خبره د میزان په شپږمه د ولسمشرۍ ټاکنو په ورځ د طالبانو لسګونه بریدونه شند کړل. د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو په اوسنی وضعیت باندې یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې چې عنوان یې د افغانستان د جګړې آنلاین ډګر ایښودل شوی، راغلي ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د افغان حکومت او طالبانو لپاره د جګړې یو بل لومړی کرخه په لاس ورکړې ده. د ټولنیزو رسنیو له لارې د حکومت او طالبانو استفادې ته اشاره شوې چې هر یو لوری په خپل ګټه پکې تبلیغات کوي. د ډیپلوماټ په لیکنه افغان حکومت او طالبان غواړي د ټولنیزو شبکو له لارې د خلکو اور او ډاټ وګټي. د ډیپلوماټ لیکلي لکه څنګه چې عملاً جګړه زور اخلي، ورسره په ټولنیزو رسنیو کې هم شخړې زیاتېږي. د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې لبریدونو ورسته خلک او د جنگ کېلې خواوي سمدستي د مړیو او ټپیانو په وینو ککړ عکسونه په فیسبوک، ټوئیټر، یوټیوب او نور رسنیو باندې خبروي. د ډیپلوماټ په دې مقاله کې څو هغه پیښو ته اشاره شوې چې پکې د وژنو او تاوتریخوالي عکسونه او ویډیوګانې خبرې شوې دي. د ډیپلوماټ په سوشل میډیا باندې د داسې عکسونو او ویډیوګانو خپراوي په دې معنی بل چې لروان تاوتریخوالی د خلکو ویره لا زیاتوي. د ریپورټونو په اساس څه باندې 40 میلیونه افغانان مخابراتي خدماتو ته لاسرسی لري او لډلې 10 میلیونه انټرنیټ کاروي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو هلمند ته د هلمند خلکو د افغان ځوکونو په ملاتړ غونډه وکړه. په لخکرګا کې د افغان ځوکونو په ملاتړ غونډه کې خلکو د ولسمشرۍ د ټاکنو پر مهال د نیول شویو امنیتي تدابیرو ستاینه وکړه او د افغان ځوکونو مسؤلینو ته د ګلانو ګېډې ورکړې. په دې اړه الیاس دایی یو راپور جوړ کړی.
د هلمند د قومونو او قبایلو چارو د ریاست په انګړ کې د ګڼو کسانو لخوا په دې ورستوي کې د افغان ځواکونو امنیتي تدابیر، عملیات او کړنې وستایل شوې. دلته راټول سو اکثرو کسانو پر خلکو غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې خالي بستونه وړتیا او توګوري او خپل وستي او ورزيدا اولادونه د افغان سرتیرو په لیکو کې شامل کړي. غلام غوث داوري او قومي مشر جام جان ول د افغان ځواکونو مسؤلین د سرتیرو اړتیا او ته پر وخت ځان ورسوي او د هغو ځواکونو د ستاینه او ملاتړ وسی چې د جنگ په لومړیو کرښو کې د حکومت او خلکو ساتنه کوي.
نو راسي ک مشرانو په ګډه سره خپل امنیتي ځواکونه په شپه او ورځ ورسره همکار خو یو دغه چې دلته دي د ټول په دې اطمینان یم چې دغه ورسره همکار یو او همکار ورسره تر دغه لا ورسره چټک شو.
یوازې نه چې تر شا ولا تر مخ یم ولا سرم پر ورکو پر خپل مل امنیتي ځواکونه نازک نازک بچان مو روزه سوی د خارج تعلیم او ته پاغومم درشی اغوستی دي قربانی ته حاضر وي.
د لومړی ځل نه دی چې په هلمند کې د افغان ځواکونو په ملاتړ او ننګ غونډه جوړیږي، خو دا ځل قومي مشرانو او دینی عالمانو د ولسمشرو ټاکنو پر مهال د سرتیرو د کار او ستړیا د جبران او ستاینې لپاره راټول سیول. د هلمند قومونو او قبایلو رئیس نوید نظری او دینی عالم مولوی خلیل احمد ول د ولسمشری د ټاکنو پر مهال د حکومت تر کنټرول لاندې سمو کې زرګونو سرتیرو امنیت وساتي او خلکو ته درایه چونه زمينه برابر کړه.
او شکر زایدار دی چې دا انتخابات کې موږ نسبت نور انتخاباته ډیر لږ تلفات ورکړل. کوم خاصی پیښې ونسولې چې هغه زموږ تاسو انتخابات کمرنګ کې یا ناکام کړی، نو دا زموږ تاسو د امنیتي ځواکونو لپاره او موږ ته افتخار دی چې موږ خپل په سر وکولای سول بدون له خارجیانو څخه د خپل انتخاباتو امنیت وساتو.
چې دې امنیتي ځواکونو دیو خپل د وظیفه حقوق ادا کړل او دیو خپل وظیفه پای ته ورسول، نو څوک چې دا رقم وظیفه پای ته رسي او خلک د دوی ارزښت نه کوي، د دوی قدر نه کوي، د دوی شکر نه ادا کوي، دا د الله شکر هم نشي ادا کولای.
که څوم د ولسمشری د ټاکونو پر مهال د لشکرګه په شمول یو شمیر ولسوالیو کې د طالبانو لخوا د ټاکونو د ګډوډولو هڅه او ځینې واړه بریدونه وسول، خو حکومت او خلکو د ولسمشری د ټاکونو پر مهال د افغان ځواکونو لخوا د امنیت د ټینګښت مسله وستایره. طالبان همیشه دغه ډول غونډو ته په واقعي ملاتړ نه ګوري او هغه نمایشي او د حکومت په دستور جوړیدونکي غونډې بولي. د ازادۍ راډیو هلمند.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
روسیا وایي پرې به نږدي چې د ترکیې او سوریې ځواکونه په خپلو کې شخړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي عملیات شدید شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ویلي د دغو عملیاتو یو هدف سوریې ته د کډه شویو سوریایانو ستنول دي. د ازادۍ راډیو د خبري مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح اوري.
د سوریې لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي ماسکو به پرې نږدي چې د ترکیې او سوریې ځواکونه په خپلو کې شخړه وکړي. الکساندر لاورنتیف پرون سه شنبه متحده عرب اماراتو ته د سفر پر مهال دا خبره وکړه او زیاته یې کړه موږ به پرې نږدو چې داسې څه پیښ سي. لاورنتیف زیاته کړه د ترکیې او سوریې چارواکي د هر ډول شخړې د مخنیوي لپاره په تماس کې دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت وایي چې پوځیان یې د سوریې او ترکیې ترمنځ د پولې په اوږدو کې سرحدي شارګوټي منبیج ته څیرمه او د الفرات سیند په لویدیځ کې د جګړې پر لومړۍ کرښه ګزمې کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت ویلي چې واشنگتن د روسیې د ګزمو په اړه سخته اندېښنه لري. د روسیې دولتي رسنۍ وایي د دې کار هدف دا دی چې د سوریې او ترکیې ځواکونه له یو بل څخه فاصله ولري. روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له کلیدي پوځي متحدانو ګڼل کیږي له 2015 کال راهیسې په سوریه کې خپل پوځیان ګمارلي دي. ترکیه د سوریې په شمال کې تیره اونۍ پوځي عملیات پیل کړل او هدف یې له سرحدي سیمو د کردانو په رهبري د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شړل شوولی دي. ترکیه د سوریې د کردانو د خلکو د خوندیتوب قطې یا وای پی جی چې د سوریې په ډیموکراتیکو ځواکونو یا اس ډی اف کې پراخه ملیشه ډله ګڼل کیږي تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې په خپل وینا کې وویل
د سولې د پسرلي په نوم د ترکیې پوځي عملیات دوه هدفونه لري. لومړی د سوریې په شمال کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی او د خلکو د خوندیتوب قیتو د تروریستي سازمانونو بشپړ د منځه وړل دي. دویم هدف خپل هیواد ته د 3 میلیونه او 650 زره سوریایي عربانو ستنول دي چې لا تو کلونو راهیسې زموږ میلمانه دي. د کردانو پر رهبری ځواکونه ویلي چې د سوریې له حکومت سره د یوې موافقې له مخې د پوځي ملاتړ په بدل کې د ترکیې د عملیاتو په دفع کولو کې همکاري کوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د سوریې ځواکونو د منبیج شارګوټي په شاوخوا کې څه باندې 0 کیلومتره ساحه په خپله ولکه کې راوستلې ده. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه په سوریه کې د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې د امریکا عمده متحدان ګڼل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو له بیلابیلو ولایتونو د افغانستان مخته اسمسونه راستولی دي. له هغې ډلې عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي پرون د سولې ولسي حرکت غړي لوګر ته راغلي او د خلکو لخوا یې تود هرکلی وشو. هغوی په اوربند تاکید وکړ. د زابل په د جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي د زابل په شاجوی کې 15 ورځ د چل جګړه روانه ده. حمیده نظری هم د قلات نه لیکلي د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو راپور په حقیقتونو ولاړ دی ځکه طالبان د دې خبره همیشه ملکیان په قصدي توګه په نښه کوي. عبدالحنان هم له خوست ولسوالۍ د بغلان لیکلي لکه څنګه چې لیدل کیږي طالبان له امریکایي لوري سره د خبرو لیوالتیا لري په داسې حال کې چې دوی له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د دې خبره هیڅکله به سولې ته ونه رسیږي. تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم اس ام اس 903 لارې له ازادي رادیو سره خپل لند لیکلي پیغامونه راوسته وي. وخت شته یو بل اس ام اس هم لولم. خالد سمیم د خوست د په بخښنې سره خالد سمیم د لغمان له دولت چالي کلی د انتخاباتو کمیسون باید په هیڅ ډول باندې غیر بایومتریک شوی رای په سرور کې انتقال نکړي، ځکه غیر بایومتریک شوی رای د خبره درغلیونه ډکې دي. ازادي راډیو ته واګیست د ولس شپږ نیم منځنۍ چپه او اف ام سلاشر پنځه باندې خبرونه کوو. د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې په ژوندۍ توګه باندې اوریدلی شئ. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. یوی لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او په دغو کمیسیونونو کې د لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون کابل ته تللی و او دا خبرې په ټوټر باندې کړې ده. ویلز زیاته کړې امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواکه توګه باوري ټاکنیزه پروسه مخته یوسي. اغلی ویلز له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالعبدالله او همدارنګه د انتخاباتي کمیسیونونو له غړو سره جلا کتنې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړی چې په بلخ ولایت کې د ملي اردو د یوې ام آی ولس دولت سرخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د څلورو پیلوټانو په ګډون وته نسورلی وژل شوي دي. دغه الوتکه د اوسو اویمې قطې مربوطه وه چې تعلیمی الوتنه یې کړې وه. د غزنی ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایی بریدونو کې پنځه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د والي ویاند وایي په دغو عملیاتو کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. روسیه له متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دغه موافقې خلیج ته د سفر پر مهال لاسلیک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی ویلي دوی د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا په اړه د کانګرس له تحقیقاتو سره همکاري نه کوي. مایک پینس د خپل وکیل له لارې ویلي د اوکراین د قضیې په ارتباط له د استازو جرګې دریو جرګه کوي د اسنادو یو لوی لیست غوښته خو د نه ورته برابروي. څېړنې په دې اړه روانې دي چې آیا ترامپ د اوکراین له ولسمشر د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانټر په اړه د خاتو د غوښتنې په کولو له خپل مقام ناوړه استفاده کړي که څنګه. او د روسیې سترې محکمې د یو اوکراینی وګړي د بند موده لنډه کړه. دغه اوکراینی وګړی روسیې په کریمیا سیمه کې د جاسوسۍ په تور محکوم شوی و. ازادي راډیو ته غوښتل لنډ خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د پروګرام دویمه نیمایي پایل شوه. په دغه پروګرام کې به وړاندې د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه خپره شي، خو لومړی یو دوه راپورونه هم لرو. د خوست روغتیایي مسؤلین او د پوهنې چارواکي له زده کوونکو او د هغوی د کورنیو لغړیو غواړي چې خپلې سالمتیا او روغتیا ساتنې په خاطر دي په صابون د لاسوینځلو کلتور دود کړي. دوی د سې شمې په ورځ ناوخته د ښار په یو ښوونځي کې د لاسوینځلو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل. له دې برنامې هدف دا دی چې ښوونکي او زده کوونکي دا پیغام خپلو کلیو او کورونو ته ولېږدوي. روغتیا پالان وایي پر صابون لاس نه مینځل د اسهالاتو، سینه بغل، خوارځواکۍ او نورو خطرناکو ناروغیو لامل کیږي او د زده کوونکو پر تعلیمي نتیجو اغیز لري. په دې اړه نجیب الله الوخیل له خوست یو راپور رالېږلی.
د خوست پهنی او روغتیا د برخې چارواکو لزدکونکو او کورنۍ وغوښتل چې د خپل سلامتی او روغتیا ساتنې په خاطر د لاسونه پر صابون مینځي او دا پیغام د نورو ته هم ولېږدوي. دوی وایي پر صابون لاس مینځل باید د ټولنې د وګړو په یو دود بدل شي. د خوست پهنی رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه هم په ډیرو سیمو کې خلک او کورنۍ په صابون د لاس مینځلو له فرهنګ سره بلد نه دي او دې مسلې ته په برسره نظر ګوري.
د اکتوبر 15 په صابون سره د لاسونو مینځلو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په پوهان عبدالحی حبیبی لیسه کې لزقون کو سرول منزل شو پیغام لدغه ورځ سهادت دی چې موږ زقون کو تازه پرهنګ انتقال کو چې په کور او خوانځي کې خپل لاسونه په صابون سره ومنځي.
د شفیع الله ګلرنګ پونوم یو خون کوي وای په صابون سره د لاس منځلو د نړیوال ورځ په منځغونډه کې خون کو او زقون کو تازه پیغام ورکړ شو چې خلک په ورځنی ژوند کې د صابون په واسطه لاس پرېمنځي او دا خبره عملي کړي.
دلتا خون کو او زده کون کو تټول تدا پیغام ورکړل شولو چې مونږ باید په ورځنی ژوند کې لاس پرمینځو.
د فیض الله او اجمل په نومونو دوه طرح خوستي زده کون کې وای شاګردان او رون اندي باید خپل کورنۍ غړي او کلیوال په دې وو په هوي چې لګ تر لګه د ډوډۍ خوړلو مخکې او له رفي حاجت وروسته خپل لاسونه په صابون سره پرمینځي.
نو د لاسو مینځل خو چې دی هغه ډېر زیاته ګټه لري کوم چې موږ تاسو له روغۍ څخه ساتي.
کورنۍ غړي مو چې په دې باندې نه پوهیږي چې د لاسو مینځل کومې ګټې او فواید لري باید هغه ته دغه کلتور ورسو. مخکې له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته له رفي حاجت څخه باید موږ تاسو خپل لاسونه پاک صابون باندې.
بلخوا روغتیا پالان وایي پر صابون لاس مینځل 50% اسهالات 40% سینه او بغل او د 40% زده کوونکو غیر حاضري کنټرولولی شي. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی چې د دې نړیوالې ورځې له ګډونوالو څخه وویل
هغه څوک چې لاس نه مینځي هغه د لاس نه مینځلو له وجې مختلفې ناروغۍ سبب کیږي. مثلا په هاضمي سیستم کې د مختلفو اسهالاتو سبب کیږي، د معدې د ایچ پیلوري سبب کیږي. همدا قسم ته که یو څوک د هاضمي سیستم ناروغۍ ولري هغه کولی شي چې د همدغې هاضمي سیستم د ناروغیو له وجې په تنفسي ناروغیو، د زړه په ناروغیو او په مختلفو نورو مزمنو ناروغیو اخته شي.
د یاد اول ورته د اکتوبر پر 15 د صابون په واسطه د لاس مینځلو نړیواله ورځ له 2008 زیږدیز کال راهیسې د وژونکو ساري ناروغیو د مخنیوي او روغتیا ساتنې په موخه د نړۍ له سلو په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. روغتیا پالان وایي چې د ساري او وژونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره پر صابون لاس مینځل تر ټولو اسانه، ارزانه او خلاره ده.
مننه چې ازادي راډیو واورید.
پر تازه میوه د پاکستان لخوا د مالی لوړوالی د انارو سوداګر له ستونزو سره مخ کړی. د کندهار د انارو باغ لرونکو سوداګر وایي پاکستان د تیر خلاف څو چند خپل مالیه د افغانستان پر تازه میوه لوړه کړې چې دې کار دوی له تاوانونو سره مخ کړی دي. باغ لرونکو سوداګر وایي تر اوسه ستونزې ته دولت هیڅ پاملرنه نه ده کړې. بلخوا د کندهار ولایت چارواکي وایي د ستونزې د هواري لپاره د پاکستان له حکومت سره اړیکې نیولې دي. په دې اړه باندې له کندهار زموږ خبریال صادق رښتینی یو راپور را لېږلی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه هم درته خپره کړو.
په کندهار کې چې انار تازه حاصل ته رسېدلي باغ لرونکي او سوداګر وایي چې پاکستان د تیر خلاف د انارو پر هر موټر خپله مالیه له 300 څخه 300 افغانۍ ته لوړه کړې. د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي د پاکستان دې پرېکړې تاوانونه وراړولي او که افغان دولت د هواري لپاره ژرګام بچت نه کړي نو د دې ولایت باغ لرونکي به درون اقتصادي زیان وویني. په دې اړه دوتنو عبدالمنان او عبدالکریم ازادي راډیو ته داسې وویل
محصول شدید د پاکستان حکومت چې اوس مثلا په 800 روپۍ پرې کریټ مسئله محصول اخلي او دا محصول حال دا دي چې فروش کار 100 روپۍ وي 1000 روپۍ کریټ باندې اوس 700 روپۍ سره نو موږ باغوانه په مشکل سره مخامخ یو انار په هغه کې ولاړ دي باغونه ډک ولاړ دي خپل مصرفیت مصرف موږ نه جوړي. دولت زموږ سره همکاري وکړي د پاکستان حکومت سره دا خبره موضوع شریک کړي چې دا محصول راکم کې زموږ دغه بزګران ته شی پاتې او داسې مملګر ته شی پاتې مملګر مون ته وایي چې باغوالان مون ته وایي چې او موږ خپل مصرف یې نه جوړول په دغه ځای دادو
چې باغونه د زموږ د سیمې ټول دغه صفات شي نو موږ ته باید حکومت لار د حل پیدا کړي. موږ باید څوک چې پر روز کال پاکستان 8000 غوښه پر موټر باندې 6 کال 3 لکه غواړي پر غټ موټر باندې 4 لکه غواړي نو دغه د حل د پاره موږ تر سپتمبر راغلی وو تاسو تم را لو خپل ځغ مرا ورساوه زموږ ځغ باید د افغانستان حکومت واوري کچيري د دې ته مشتلار د حل پیدا نکي موږ باغونه به دغه ځک فاتسي د کندهار خلک به ټوله په ستونزه کې راګرځي.
لدی وړاندې هم پاکستان ته د انګورو صادرونکو ورته شکایتونه کړي وو. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې لدی ستونزې خبر دي او د هواري لپاره د پاکستاني لوري سره بحثونه پیل کړي. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزې د ژر هواري لپاره د پاکستان هیواد د کنسلګری سره ستونزه شریکه کړي او هیله مندي چې ستونزه به ژر هوار شي.
د سوداګری خونې په توسط باندې موږ د کندهار د بهرنی اړیکو ریاست په مرسته د بهرنیو چارو وزارت او همدارنګه د په کندهار کې د پاکستان هیواد د کنسلګری همدارنګه زموږ د بهرنی چارو د ریاست په مرسته د پاکستان هیواد د سفارت سره د موضوع شریکه شوې ده تر څو دغه ستونزه حل شي.
د کندهار د سوداګری خونه هم وایي چې له پاکستان سره د پرله پسې هاتو سره سره نه دیدپانېدلي چې د افغان سوداګرو په وړاندې رامنځته شوي ستونزې له منځه یوسي. پاکستاني چارواکو تر اوسه د کندهار د باغ لرونکو او سوداګرو دغه ستونزې ته عکس العمل نه دي ښودلی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله تاسو د دېونه خبرونه پیلو په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتني جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او مالولینو د کورنۍ واستوځي چې دوی د خپل معاشونو په اړه درلودي او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولین او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلی سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره وورو، وروسته به د خبرونه په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره وورو. ښاغلی فضلی د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. وی وقف روس به له شغل فضل تخوارو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروگرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیر زیات مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ورسته له هغې اتم میاشتې مخکې جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو. کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالې او اداري ستونزې وي، همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره لدی چې کله بودیجه دی وزارت ته او دی وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وي. هغه ستونزو ته په کتو د مالیه محترم وزارت موږ 3.8 میلیارد افغانۍ ته اړتیا درلودله. د مالیه وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوي چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. تر اوسه پورې موږ سره 3,00,000 کورنۍ د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي ثبت دي چې هغوی ته عملا موږ د دې امتیازات ورکوو. موږ وتوانېدو چې په 5 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ د هیواد ګوټ ګوټ ټولو کورنیو ته ورسوو. بلاخره بیا مو تقاضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 5 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایا پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکو 2 میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې و. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایی نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکي یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یوه برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې، د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي، د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دی کې د څرنوالۍ ته معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلت ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملاً شپږ دېرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سهولتونه چې نورو ته یې ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او د شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څه هم تاسې په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسې د بودیجې ستونزه یاده کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، منتها د بودیجې تر څنګ یوه ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یوې سیمې تر بلې سیمې پورې ځي یا مرکزونو ته ځي مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کېږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسۍ څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسۍ مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مستحقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ دېرشو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي، په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل سوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې هکله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د اسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملاً په پروژو کار کوي. ون سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه دا ټولې پروسې هم تنظیم کو او هم ساده سازی وکړو. له بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې ټولو ولایتو کې دا پروسه په لاره واچو. د درېیم مهمه برخه مو دا ده چې موږ د بایومیټریک په سیستم باندې کار کوو چې دا بایومیټریک سیستم د دې توانایي لري چې په ټولو ولایتو کې آنلاین سیستمو باندې هم د دوی لاغه حقوقو نه او هم د دوی امتیازاتو نه او هم د دوی د ژوند له وضعیت نه موږ څارنه کولای شو. څلورمه مهمه برخه دا ده چې موږ له بانکونو سره کار کوو. عملا زموږ هوکړه لیکونه آماده دي، په راتلونکي څو اونیو کې موږ به له بانکونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړو چې د هغه لارې به هم دوی ته په ډېرو ولایتو کې سهولتونه جوړ سي. دا ټولې هغه پروسې دي چې موږ یې د حقوقو او د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کېدو په اړه عملا کار کوو. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو بنسټونو سره په دې کار کوو، د کومک مؤسسې سره، د یو ایس ایډ په مرسته، له ډېرو نورو بېلابېلو بنسټونو سره موږ کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي هغه چې له موږ سره دي د هغوی په ثبت او د هغوی په رجسټریشن کې موږ کاملا شفافیت رامنځته کړو، او هغه خلک چې ثبت دي خو واجب د شرایط نه دي هغوی له منځه یوسو، او د دې تر څنګ هغه وګړي چې هغوی له موږ سره ثبت نه دي تر اوسه هغوی ته په حقوقو کې رسیدګي نه ده شوې، هغوی زر تر زره چې د هېواد په هر ګوټ کې وي د ځان سره او له دې ادارې سره وصل کړو. او د دې تر څنګ زموږ یو مهم ګام دا ده چې څنګه موږ وتوانېږو مالیت لرونکو وګړو ته صحي برخه کې او تحصیلي او تعلیمي برخه کې او د کارموندنې په برخه کې دوی حمایه کړو. موږ اوسه پورې له ټولو دولتي دوایرو سره د قوانینو پر اساس چې 3% باید دوی استخدام کړي عملا کار شروع کړی دي. دوی بستونه اعلان کړي دي، مالیت لرونکي وګړي دوی ته نوملیکنه کوي او په اختصاصي ډول باندې به دوی ازموینه اخیستل کېږي، او په صحي برخه کې د چارو د ادارې سره، د امنیت شورا سره او د صحت عامې له وزارت سره موږ عملا لګیا یو. په تیر یو کال کې کابو 300 دغسې کسان موږ بېلابېلو هېوادونو ته لېږلي چې دننه د هېواد دننه په روغتونونو کې د دوی علاج او معالجه نه کېږي. په صحی برخه کې او په تحصیلي برخه کې همداسې سکالرشپونه او نور نړیوالو هیوادونو سره د وکړه لیکونو موضوع ده. موږ په تیرو اتو میاشتو کې وتوانېدو چې دا اداره په یو شکل باندې الګو وګرځوو او هغه نړیوال کنوانسیون د مالیت لرونکو وګړو نړیوال کنوانسیون چې موږ 2012 کې لاسلیک کله چې موږ د تیرو اتو میاشتو گزارش دوی ته ورکاو دوی د قناعت وړ وګرځېده. سره له دې چې موږ منو چې ناخوالې شته، بودیجې د تخصیص او د حقوقو د ورکړې په پروسه کې سکتګي شته، په اداراتو کې اوس هم بیوروکراسي شته، او د دې تر څنګ هغه سهولتونه چې باید شهیدانو وارثینو مالیت لرونکو وګړو ته وړاندې شي، دا اداره تر اوسه پورې د هغو سهولتونو په ورکړه کې پوره رسیدګي نه کوي. ولې بیا هم په تیرو اتو میاشتو کې موږ ډېر مثبت بدلونونه راوستل؟ د بلې خوا جګړه روانه ده، هر ورځ موږ په لسګونه هیوادوال شهیدان او معلولین لرو. یو اداره نشي کولای چې په 1500 کسانو تشکیل باندې ټولو ته رسیدګي وکړي. د دې لپاره موږ تصمیم او پریکړه دا کړې چې ټول دولتي دوایر او حکومت له ځان سره په دې کې شریک کړو، تجاران او ولسونه دې ته وهڅو چې دې قشر سره کافي کومک وکړي، او تر اوسه پورې موږ په دې پروسه کې ډېر بریالي روان یو.
بله، مننه فضل صاحب. تاسو یې مخکې په دفترونو کې د ځینو معلولینو د جذبېدو خبره یاده کړل، داسې یو شمېره یا ارقام راکولای سي چې په دې پلانونو کې څونه کسان په پام کې نیول سوي دي چې د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې د معلولین جذب سي؟ هغه کسان چې جسمي معلولیت لري یا مکولای سي چې په دفترونو کې کار وکړي، آیا په خوا هم دا کار سوی دی که دا بخیر نه وي؟
یو لویه ستونزه دا ده چې په ځینې دولتي دوایرو کې له مالیت لرونکو وګړو سره متاسفانه توپیری چلند کیږي. د دې لپاره زموږ اداره د عمل د ملي برنامې تر چتر لاندې یو لویه برنامه فایل کړه. موږ د اداراتو ارزیابي وکړه. هغه ادارې چې هلته حداقل 1% یا 1.5% معلولین دي، هغوی ته مو په تیرو اتو میاشتو کې متواتر مکتوبونه ورکړل او هغوی سره مناسبې وکړې چې دا کچه 3% ته لوړ کړي. د دې تر څنګ د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا زموږ یو طرحه ومنل شوه چې په هغې کې د مالیت لرونکو وګړو په برخه کې یو مشاور استخدام که، او په ولسي په مشرانو جرګه کې به همچنان سناتور، او د دې تر څنګ د جمهوري ریاست په چوکاټ کې به یو خاص سکرتاریت وي. دمګړۍ د وزیرانو شورا په برخه کې بین الوزارتي فرعي کمیټه ده چې په هغې کې د وزیرانو د شورا غړي غړیتوب لري، چې د وزیرانو د شورا له ناستې وروسته دوی ټولې ادارې ارزیابي کوي چې د معلولیت لرونکو وګړو په برخه کې دوی څومره کار کړی، څومره کسان یې استخدام کړي. خوشبختانه په تیرو اتو میاشتو کې په هغه ادارو کې چې 1% کسان استخدام ول، هغه اوس 2% ته رسېدلي. زموږ د ارزیابي پر اساس په هرو بستونو کې، دولتي بستونو کې چې اعلانېږي، مالیت لرونکو وګړو ته د هغوی د فیصدي او د قانون پر اساس تهنیه ورکول کېږي. موږ د کال تر پایه پورې په دې باندې کار کوو چې کره شمېره راټول کړو چې په کومه اداره کې څومره مالیت لرونکي وګړي دي او څومره باید دوی اقدام کړي، چې له دې کال له پای ته رسېدو سره به موږ له ولس سره چې خپل ګزارش شریکوو ټول ادارات به ارزیابي کړو، او له هغه نه وروسته به ټول ګزارش تاسې ته ولس ته او مطبوعاتو ته وړاندې.
بله فضل صاحب، د یوې وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم چې د زموږ د هیوادوالو کسانو چې معلولیت لري یا د شهیدانو کورنۍ دي، د دوی هغه یو عمومي ستونزه او غوښتنه موږ تاسو ته در ورسوو چې په ټوله کې ټوله دغه یوه ستونزه لري، وایي چې کوم معاش چې دوی ته ټاکل سوی دی کم دی. تاسو یې مخکې د بودیجې د کموالي خبره وکړله چې اوس هم بودیجه کمه ده، ټولو ته نه رسېږي، خو دا د دوی هغه غوښتنه وه چې ما تاسو ته ورسول، او موږ تاسې لرو داسې کورنۍ چې ټول کورنۍ همدغه د یوه معلول یا د شهید معاش ته ګوري، نو دا ورته وایي کافي نه دي د دوی په وینا. آیا ستاسې په نوي پلانونو کې په دې اړه هم څه شته چې دغه معاشونه ورته لوړ سي یا په حداقل د دوی ورځنی ژوند تامین کړي؟
موږ دا ټولې ستونزې درک کوو، احساسوو. په همدې اساس مو د معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې کافي او کلی تغییر راوسته، او مستویده عملا د ادلی محترم وزارت کې د چډیر ضربه دی او د ادلی محترم وزارت لخوا ولسی جرګې ته ولېګل شي او د ولسی جرګې له تصویب نه وروسته به بیا پروسه یې طی شي او د توشی مرحلې ته لاړ شي. په هغه مستویده کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوي دي. د دوی شته حقوق به څو چنده پورته لاړ شي، د دوی د تحصیل او تعلیم په برخه کې کوم امتیازات چې اوس لري هغه به هم څو چنده دوی ته لوړ شي، او د دې تر څنګ د دوی د اوسېدو لپاره ځینې شیان په نظر کې نیول شوي. په قانون کې په مسوده کې چې موږ جوړ کړی او زموږ لخوا د دې محترم وزارت ته لیږل شوی، یو معلول د ژوند ټولې برخې په پام کې نیول شوي، حتی د نړیوال کنوانسیون ټول موارد چې زموږ د اساسي قانون د 250 او 350 مادي سره مشابهت لري موږ ځان مکلف کړو چې د دوی د ژوند ټولو برخو ته رسیدګي وکړو. ان شاء الله په هغه کې د دوی امتیازات، د دوی حقوق، د دوی کور، سرپناه ټول مسایل په نظر کې نیول شوي چې ډیر ژر به د قانون له تطبیق سره دوی ته رسیدګي وشي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به راسو ستاسو نور پیغامونو ته چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جاوید اوربل یم، د کندهار ولایت لرغونی میوند ولسوالۍ څخه زحمت کوم. ما پیغام دا دی چې موږ په کندهار کې د مسیزه کونې څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او د خصوص د میوند ولسوالۍ امنیه کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او که دغه حالات نور هم دوام وکړي او لس د نارضایت خواته ستون شي، نو موږ وایو چې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز محمد اکرم مر دادا بوری پہ بند کی کوچان کلینک حکومت باید جو کی کلینک ضرورت لرو، یو مکتب کو سخت ضرورت لرو چې دا مکتب او دا کلینیک موږ ته جوړ شي. موږ تاسو ته دا خوښ دي چې موږ هم خا یو کلینیک او یو مکتب جوړ شي. دا د ریډیو څخه ډیر مننه دي په پیغام.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکریزه د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم. ما د کندهار ولایت د والي صاحب امنیه کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوې لارې لري چې وا د درې کال کې طالبان بند کړي او بل لار دولتي چارواکو بند کړي ده. سره د خاکریز ولسوالۍ د چارو ولس پر کومه ولاړ شي، د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ کې مریضان د مرکز نه رسیږي او هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې موږ مشتر شریک کړي. موږ به هم د وخت په پام کې نیولو سره د اړوندو مسلینو سره ستاسو ستونزې شریک کړو. هله د چې وکولای سو یو حل لار ورته پیدا کړو. نو مخکې ته چې خدای پامانی وکم، غوړم دا وایم چې د دې خبرونه په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.